بینی خبری
روک و راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو او په وپانه زمنګ درنو او محترم لیدونکو منګه ز سید سلیمان آشنا او زما همکار حفیظ آصفی صاحب نن د سپینې خبرې یا رکراس پرونه کې قربان یو او من په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د تهدیدونو او خطرونو په اړه غږیږو
دا با تقدیم سلام خدمت شنوندگان دا پی حملات هفته گذشته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی دا قندهار مسکو و کرمان وزارت خارجه ایالات متحده از توانایی های گروه در انجام فعالیت های تروریستی نگرانی کرده
آصفی صاحب فکر کنم چه من خبرونه با اول واورو
بله
او تراغی روز تا به منگه
بله.
میمانه معرفی
اما قبل از اینکه میمانه را معرفی بکنیم بله. گپ شما درست است با هم به شنیدن خبرهای افغانستان منطقه و جهان میریم با سپس میمانه را معرفی کرده و برنامه را آغاز میکنیم
بخی سامن
درنو و محترم اولیدونکو السلام علیکم پاموکری ده سات خبرنو تا ویاند غرزنگ په جنیو کې د افغانستان دایمي نمائندګۍ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو څخه د روانو سرغړونو او په سیستماتیک ډول د ناسمې ګټې اخیستنې د اقداماتو په اړه په خپلواک ډول د ارزونو ترسره کولو غوښتنه کړې ده دغه نمائندګۍ یوې غړي سوریا عزیزي د سشنبې په ورځ وویل چې د تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې خلک د طالبانو لخوا د سرغړونو په سیستماتیک ډول د ناسمې ګټې اخیستنې له اقداماتو څخه کړېږي میرمن عزیزی د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا غونډې ته وویل چې د پسرلی او د نوې تعلیمي کال پر رسیدلو سره افغان نجونې لا هم نشي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې شي د میرمن عزیزی د وینا پر اساس د بدلون لپاره یو ګډه انګیزه شته او تاریخ به په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو د بشری حقونو شورا په افغانستان کې د هر وګړي د حیثیت او کرامت د بیرته خوندیتوب لپاره خپل یو پریکنده او زړسواند اقدام ترسره کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو 25.2% ماشومان دي یونیسف د سیشن بې د ورځې ناوخته په یو راپور کې ویلي چې د اټکله مخې د تیر 2023 کال د نومبر او د 2024 کال د مارچ د میاشتې ترمنځ په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت هم خراب شوی او د دې احتمال شته چې په دغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب د ستونزې سره مخ شي د یونیسف په دې راپور کې ویل شوي دي چې د ټولو هغو کسانو له ډلې چې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي 3.6 میلیونه یې په بیړني ډول او 12.3 میلیونه نور یې په بحراني وضعیت کې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت وایي چې د تیر کال په څیر سه کال به هم 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي دغه وزارت سرپرست مولوی نور محمد ثاقب د سیشن بی په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې سعودي عربستان له خوا سه کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره 1500 کسانو ته سهمیه ټاکل شوې ده تیر کال افغانستان څخه د حج په مراسمو کې 1314 افغان حاجانو ګډون کړی و د پاکستان مرکزی حکومت دغه هیواد ټولو ایالتي حکومتونو ته امر کړی چې د راتلونکي اپریل میاشتې تر 15 نیټې پورې دی په دغه هیواد کې د مشته اسناد لرونکو افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنولو لړۍ پیل کړي د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لومړی لانجمن پړاو د پروسه کال په نومبر میاشت کې پیل کړی وو خو په دوهم پړاو کې هدف اسناد لرونکي 8800 افغان کډوال دي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د عالي کمشنرۍ ویان قیصر افریدای وایي چې د پاکستان د حکومت د افغان کډوالو د نوې لړۍ د پیل کولو په اړه د پاکستان د حکومت سره خبرې کوي او ورنه غواړي چې کډوال باید د سیاسي کړکیچ قرباني نشي او په زور بیرته ونه لګر شي هند د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د سفارت مرستیال وروسته له هغه احضار کړی چې واشنګټن وویل په هند کې له پارلماني ټاکنو څو اونۍ وړاندې د اپوزیسیون د یو جمهوري مشر د زندانی کېدو بهیر له نږدې څاري نور تفصیل د نظرانه یوسف زئی اوري
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له هند غوښتنه کړې چې د پایتخت دلی د اعلی وزیر اروند کجریوال لپاره عادلانه شفافه او پر وخت قانوني پروسه تضمین کړي چې تیرونی د اداري فساد په تور نیول شوی وو. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل موږ په دې سرګندونو سخت اعتراض لرو. په ډیپلوماسۍ کې د دولتونو نه تمه کیږي چې د نورو حاکمیت او داخلي چارو ته درناوی وکړي. سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د متحده ایالاتو د سفارت مرستیاله ګلوریا وربینا احضار کړی ده. د امریکا سفارت سمدستي په دې اړه خبرګون نه دی خولې. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستین د سیشن بی پورس په واشنگتن کې د خپل اسرائیلي سیال سره په ملاقات کې ویلي دي چې په غزه کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډیره لوړه ده او دا وختونه یې هم ترې کړی ده چې د غزه په جنوب کې د سترو نظامي عملیاتو لپاره دی بدیل لارې پیدا کړي. د پنټاګون چارواکو د دې ملاقات څخه وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دفاع وزیر آستین دا اړتیا ومنله چې په رافه کې د حماس کندکونه باید له منځه ولاړ شي، خو تر څنګ یې په دې هم ټینګار وکړ چې د متحده ایالاتو اخلاقي مکلفیت او ګډه ستراتیژیکه ګټه د ملکیانو په خوندیتوب کې ده. د پاکستان د عالی محکمې شپږو قاضیانو په ویلي کې د دغه هیواد استخباراتي اداره د سیاسي قضیو په تړاو د دوی په ډارولو او مجبورولو تورنه کړې ده. د پاکستان پوځ چې د دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI چلوي لوګدې مدیر رئیس په ملکی چارو کې په لاسوهنه تورنه شوې ده. په پاکستان کې د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو وړاندې شننکو وویل چې پوځ د اپوزیسیون مشر عمران خان د څنګ تکولو لپاره په محکمو تکیه کوله چې بالاخره زندان ته واچول شو او په عمومي ټاکنو کې له کاندیدیدلو څخه منع شو. د سوریه په ختیځ کې دیر الزور په ولایت کې د سې شنبه په څو هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب غړیو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دي چې په وژل شویو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو یو سلاکار، د همدې سلاکار دوه ساتونکي، نه عراقي ملیشې چې ایران ملاتړ کوي او د سوریه دوه اتباع وژل شوي چې د همدې ایرانیانو سره کار کاوه. په ایران کې دولتي مطبوعاتو تایید کړی دی چې په دې هوایي بریدونو کې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو غړي وژل شوي، خو دایم نه دی ویلي چې بریدونه چا کړی دي. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، با برنامه روکراس سپین خبر خوش آمدین. در این برنامه در رابطه با نگرانی ایالات متحده پس از حملات اخیر شاخه خراسان داعش صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای وایس ناصری، دلیگر مسائل سیاسی، و جناب آقای فضل هادی وزین، استاد پوانتون و آقای مسائل سیاسی هستند. پرودوسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای ناصری، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
آسفیس بگرامی، خدمت حضور شما، همکاران تخنیکی شما، جناب دکتر صف هادی وزین و همه شنوندهای خوب شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تشکر از حضور شما. جناب آقای وزین، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم. من صدای شما رو دارم. من به نوبه خود خدمت شما، خدمت شما، خدمت جناب ناصری سلام، شنوندگان محترم شما سلام
و احترام. علیکم سلام.
تشکر از هر دو مهمان محترم. آقای آشنا، با اجازه شما شروع کنم. بله. جناب آقای ناصری، چون که در جریان هستین، پس از حملات هفته گذشته داعش در مسکو و همزمان در قندهار و چند قبل در ایران، این مسئله باعث نگرانی ایالات متحده شده و واکنش های مختلف در زمینه ما داشتیم، چنانچه لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه خواستار اقدامات جدی شده و همچنان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آقای میتو میلر گفته که این حملات باعث نگرانی ایالات متحده است. چه فکر میکنین که آیا این نگرانی ها چقدر موجه است؟ آیا این نگرانی ها یک نوع زمین نسازی برای اقدامات بعدی است؟ بفرمایید.
با عرض سلام مجدد و اظهار سپاس از محبت و دعوت و لطف شما بر جناب آشنا و عرض سلام دارم. متاسفانه وقتی امریکا به شکل غیر مسئولانه، فرارگونه و به شکل استخباراتی از افغانستان خارج شد، مسئله ای که در 18 ماه مذاکرات پنهانی که با طالبان پشت درهای بسته داشت، یکی از آژنده هایش به حساب امی مبارزه مشترک امریکا و طالب ها بر علیه داعش بود. از القاعده در این توافقنامه به صراحت نام گرفته شد که طالب ها با القاعده همکاری نمی کنند، ولی مبارزه مشترک با ترور و تروریسم و به حساب گروه هایی که منافع امریکا را در خطر مندازن گفته شد و تمام حرکات طالب ها و فعالیت هایشان و همکاری های استراتژیکشان با امریکا میورش مبارزه مشترک بر علیه داعش است. بران این جنگ امریکا با داعش، اگر ما به این حساب حساب کنیم که یعنی طالب ها به می خاطر به قدرت رسیدن دوباره تا جلو فعالیت داعش و گروه های همچون داعش در افغانستان منطقه بگیرن شاید اشتباه نباشه و طالب ها هم بیشترین جنگ ها و مخالفت ها و از زمان های حتی پیش از این که توافق نامه را امضا کنند در بسیاری نقاط افغانستان علیه داعش جنگیدند، هم در مناطق شرق افغانستان کنر و مناطق مشرقی و هم مخصوصا در شمال افغانستان که در او زمان متاسفانه تیاره های دولت آقای اشرف غنی رهبران داعش انتقال دادن و نجات دادن. به هر صورت این جنگ و مبارزه از اینا که امروز آقای گراهام میگه که ما دوباره به افغانستان بر بگردیم، داعش همون زمان هم در افغانستان بود و با قدرت بود، مانند القاعده و دیگر گروه ها فعال بودن. این که امریکا چطوری بازی را کرد، مثل که آقای مکمال دیروز اعلان کرد که ما غیر مسئولانه از افغانستان خارج شدیم و این خروج غیر مسئولانه ما باعث از این شد که تمام گروه ها تحریک شدن، تشویق شدن و به حساب تشجیه شدن که دوباره به صحنه بیاین و فعالیت کنن. متاسفانه افغانستان و منطقه داره سناریوی 2001 تجربه میکنه. این بار افغانستان به یک سوری دیگه مبدل میشه که امریکا و روسها مشترکن به بهانه جنگ با تروریسم پایگاه های در این خاک خواد احداث کردن و همچنان پاکستان و ایران، و متاسفانه ما داریم به طرف سوریه شدن روان هستیم و به بهانه فعالیت داعش و حضورش و تحریکاتش و تحرکاتش و تهدیدهایی که از افغانستان امروز به مسکو رسید، فردا و جاهای دیگه میرسه و کشورهای اروپایی بس فوتبال های جهانی خود که در اروپا دایر میشه تشویش دارند که بله. ما مورد حمله قرار می من فکر میکنم که سالی که در پیش روی است ما به سوی اونمو سناریوی 2001 و سوریه شدن افغانستان روانه است.
تشکر جناب آقای ناصری.
مننه وایس ناصری سیب تاستم ستړی مشویم او ډاکټر سیب وزین تاستم بیا هم ستړی مشویم. اجازه راکئ یو پوښتنه زم مطرح کوم وزین سیب تاستونه، لکه دا چې مسائل ټول مطرح شو په مقدمه کې میاد شول چې ډیر اندېښنه د داعش خراسان د څنګ نه چې د تر ډیره پوری ویل کیږي چې دا په افغانستان کې د دوی ډیره وړه او محدود او پراګندای وډله و مګر قوت خودنی په دې ورستیو کې دا معلومه شول، خصوصا د روسیې یا د مسکو د حملې نه یو میاشت مخکې تقریبا د امریکا حکومت توی چې مونږ ته د سیټلات رسیدلی چې د دوی د مکالمو نه چې مونږ اوریدلی دای غوښتل چې په روسیه باندې یوزي کې حمله وکړي او روسانو ته اطلاع ورکړي و چې دا سیو بریټ بکیږي. معنا دا ده چې دلته لوی تهدید دغه ډلې چې مسولیت اخلي پیښ دی. فکر کوي چې د امریکا متحده ایالات چې ډیره په افغانستان کې دخیله و او لا هم غیر مستقیم د بشری مرستو په نوم باندې وسم افغانستان سره دخالت لري، فکر کوي چې یو نظامی اقدام ته به اړتیا پیښ شي د داعش د ډلې په وجه باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په دې باندې 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 په دې باندې
وزین سپټی رو بخی ستاسو غاک لک زره خطو وصل ازی که لک موقعیت خپل بدل کئی دسی که دلیشی صفاشی غاگم دی رو بخی دی غاگم آو رو خو غاک ستاسو لک زره چوی انگی ور کئی ای کو پا ما تکنیکی لحاظ او دا غاگم خطو وصل کئی اس لک سو بهتر ده
او اسما دا اټکل چې د داعش د پیدا کېدلو د جوړښت او د پرمختګ په اړه بیا د افغانستان د داعش د هېدل په اړه ډېر پوښتنې موجود دي، یعنی ډېر تحلیل نشته. دایشت به پرمختګ او افغانستان د ریسلو پکله راپدوه هم د ګزار پر راتلونه او چیزې نه نړیوال او ځینې منطقوي هیوادونه قوتونه استخباراتي ډلې په دې کې صحیح دي او دوی برخه لري غواړي چې دایشت دلته وساتي او د منطقې د نارامولو دپاره او د نورو تحولاتو دپاره د یو ابزار په توګه د هغې نه کار واخیستل شي. نو دغه ګزارشونه کې دغه راپورونه د وزنه مشتاقه ده د ځینې حوادثو هم درته شي وښودله، یعنې پخوا کله چې افغانستان کې جنګ و د پخوانۍ حکومت او د طالبانو ترمنځ داسې راپورونه وو چې د پخوانۍ حکومت د داعش او طالبانو ترمنځ ځینې راپورونه وو چې د پخوانۍ حکومت پر استخبارات داعش کلې د جنګ صحنې نه ایستله او هغوی خوندي ځایونو ته د مخانطو منتقل کول. اصلي ګزار راپورونه هم وو چې په هغه وخت کې چې د داعش ځینې ډلې وو چې اکبر خان کې او کابل ښار کې دی فتر کېدله، دا راپورونه هم وو کندوز کې او شمال کې نورو کې. په هر صورت د ټولو دا سلسله داسې دوام وکړه. اوس د دې نوې خبرې دا درې څلور احتمالات ماته په نظر راځي. یو دا چې یو احتمال دا ده چې که د داعش سره د مبارزې په سریه باندې د طالبانو د حکومت او د متحده ایالاتو ترمنځ مزید نور همکاري زیات شي، یعنې لا زیات پرمختګ کې دې سره زیات نږدې شي، ځکه چې فی الحال اوس طالبان د داعش سره د مبارزې کې عمل جنګ کوي او بلخوا امریکا هم چې د داعش په مقابل کې هغه جنگ اعلان نه دی. یو احتمال دا ده، احتمال په توګه زه وایم تحلیل ما تحلیل ته چې کېدای شي دغه خبره د مزید یو زمینه سازي د طالبانو د امریکا ترمنځ د مزید نږدې کېدلو توسره نږدې نږدې شي، دا یو بهانه یا ضرورت وګڼل شي. یعنې دا مختلف دا د عسکري او د نورو اقتصادي او استخباراتي خصوصا استخباراتي همکاریو دپاره لار پرانیږي. یو شکل یو دا یو احتمال. دوم احتمال ما ته داسې ښکاري چې منطقه سیمه د افغانستان سیمه، افغانستان، پاکستان، د منځنۍ آسیا دا ټول یو نوي تحولات په درشل کې دي. یعنې یو تحولات چې په هغه کې افغانستان د فکر مرکزي هغه د جنگ ساحه او دور په دې کې د پاکستان هم دخیلي او دلته منځنۍ آسیا هم دخیل شي. ورو ورو د حالات کې داسې ګډوډي رامنځته شي چې مسائل دی خو د حالات د کنټرول نه وځي. افغانستان خصوصا افغانستان د داسې حالات سره مخ شي چې هغه کې به د مختلفو ډلو هغه مرکزي حکومت ونه لري، امنیت مختل شي او مختلف مناطق د مختلفو ډلو یعنی مختلف مسله او ډلو تلاس هغه شي تلاس کنټرول شي. نو دا د افغانستان یو بل د خطرناک حالت دی. افغانستان او بیا دا نه یوازې افغانستان بلکې سیمه ده، ټوله سیمه په دې کې حتی منځنۍ آسیا خواته دې خواته چین او پاکستان د ټول څه ګواښ راته کېدای شي. او دا به کېدای شي د چې رامنځته کېږي زما په اند دا به صرف د داعش خبره نه دی، تر شا به ډېر قوي نړیوال او سیمه ییز استخباراتي لاسونه دي او دوی قصدن دې ته لاره هواروي چې هغه شي. او څلورم درېیم احتمال زما په نظر دا ده چې داسې چې ویل کېږي داعش ډېر قوي ده په افغانستان کې. زما په اند خدای چې قوي نه ده په افغانستان کې د فعالیت سره داعش خدای چې لږې جنګ کولی شي تیار کولی شي، اما داسې داعش د افغانستان کې د شرجای ولري او ځمکه ولري. اوس په داعش داسې نه ښکاري چې افغانستان کې دوی ځمکه لري او یو د ځمکه دستري. نو دا چې داعش ته داسې پروژه کېږي داعش په دې انداز داعش غټ ستر ګواښ ښکاره شي، ډېر ستر خطر ښکاره شي. او بیا د دې ګواښ یو څه وخت پورې الله ته داسې پاتې دی. دا د دې سبب کېږي چې هر لاسوهنې ته هر مداخله ته او هر نور استخباراتي او پروژي مداخله ته بدا لار پرانیږي. نو زه ګومان کوم چې په هر صورت چې دا غي په کوم احتمال چې درسته کې دی احتمالونه ما ته دې ښکاري چې که حالات طالبان حکومت حالات کنټرول نه کړي او دلته افغانستان کې یو مضبوط وضعیت رامنځته نه شي تر څو چې حالات کنټرول شي، افغانستان کې د دې بالقوا او د پوتنسیال دی مداخله کم نشي، هغه د یو قانونمند حکومت په نتیجه کې کیږي، هغه د یو قوتمن مرکزي دولت په نتیجه کې چې هغه د خلکو د مشروعیت ملي مشروعیت په خبر رسیږي. نو که دا حالت موږ نه زو زه ګمان کوم چې دا حالت یې اسی تزیر ده او کېدای شي دا منطقه ټول داسې حالت ته مخ شي چې دا یعنی اوس دغه نتایج اوس په دې دغه اټکل کول هم ګران دي چې به کوم خواته ځي. هغه څنګه دغه لوبه یا دا تحول شروع کوي د سیمه کې هغوی به وروسته د کنټرول شي چې حالت داسې خواته ځي چې د کنټرول نه بیا بدون یو دا هغه چې د کنټرول نه ځای یعنی کریتیف اگر کی چوتو لګی دا کنه
چې
متنه خطیز کم ده سیمو شو کنه د سوریا او عراق د ځای نه کومن کې دا حالت کړه افغانستان کمره تیوري تدقیق شنه مون حالت کې نه خوده
پدې رب بای به ورسته پښتنه کوم دا نقطه یاد کې وساتي وزین سه د پښتنه اورد افیسب
تشکر خوای وزین جناب خوای ناصری در حال حاضر تمویل مالی گروه داعش هرچند گفتمش نسبت به سابق کاهش یافته اما هنوز هم است. چه کسانی فکر میکنین اونا را تمویل کمک میکنه یا پول میفرسته برشان یا اونا منابع خود از کجا به دست میارن و توانایی های نظامی برای توانایی های اونا برای انجام عملیات تا چه حدود است؟ چقدر میتونن نگران کننده باشن؟
متاسفانه گروه دهشت افکن گروه مسلح شورشی که ستیزه جویی که مانند داعش باشه که دایی مانند به حساب خلافت اسلامی و امارت اسلامی و دولت اسلامی را در جهان داشته باشه بالاخره در یک نقطه میرسه که به عنوان گروه کرایی در خدمت همه قدرت های منطقوی و جهانی قرار میگیره. امروز متاسفانه داعش در خدمت تمام از قدرت‌های بزرگ جهان و همچنان قدرت‌های منطقوی مانند قطر، مانند امارات متحده عربی، مانند مصر، مانند عربستان سعودی در ردیف‌های پایان ایران و دیگر کشورها پاکستان قرار داره و در سطح بلند روسا و چینایی‌ها از خود داعش خود دارند. هر کدام از یاد در سطح امو منافع خود از گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده و سپاه صحابه و جیش محمد و تی تی پی و طالب ها استفاده کردن. ما هم طالب ایرانی داشتیم، ما هم طالب پاکستانی داشتیم، ما هم طالب چینایی داشتیم. کل کشورها از خود طالب داشت و طالب حمایت میکردن. امروز هم در میان طالب ها همی روان جریان داره که هنوز که هنوز است منافع کشورهای مختلف در طالب ها باز دی میشه. بنابراین داعش یک داعش نیست که ما فکر کنیم که یک داعش است، یک مرکزیت است، یک رهبریت است و در یک استراتژی و پلان اینا عمل میکنن، بلکه به اهداف مختلف بر مثلا عملی که بر مسکو میشه در پشت ازی چی اهداف قرار داره. آیا پوتین میخواد خود مظلوم نشان بده؟ آیا میخواد که با بانی جنگ با ترور و تروریسم اقدامات کنه، مسئله اوکراین مطرح کنه، مسئله حضور خود در کشورهای آسیای میانه و کشورهای اسلامی آسیای میانه که زیر سیطره روسا بود بیشتر بسازه؟ و یا ده ها سوال های پیش پیدا میشه که یعنی واقعا در حق از اینا که بده. همچنان سوق اداره و انتقال طالب داعش و مانند ازی ده ها گروه دیگه بدون همکاری استخبارات منطقه و جهان هرگز صورت گرفته نمیتونه. متاسفانه در این مبحث ترور و تروریسم و گروه های تروریستی و جنگ استخباراتی که جریان داره دست تمام کشورهای بزرگ جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و روسها و چینایی‌ها و بعدا کشورهای حتی ترک ها، یعنی خود ترکیه باعث اینمی یکی از ترانزیت کشورهای برای تمام گروه های تروریستی مخصوصا برای داعش بود در زمانی که عراق و سوریه اشغال شد.
من
خود شاهد هستم که در از آلمان بسیار جوانای ما به خاطر پیوستن با طالب ها از طریق ترکیه اینا استخدام میشدن میرفتن و ترکیه یعنی تمام این عمل انتقالات و سوق اداره و تمام انتقال پولی از طریق ترکیه برای داعش خراسان و داعش منمی فهم عراق و سوریه و اینا صورت میگرفت و صورت میگیرن نوزم. متاسفانه همه کشورهایی که در جنگ استخباراتی است پای مسئله، مثلا یک مقاله را من امروز مطالعه کردم که نمود دشمنی و یا نفرت حماس از داعش و داعش در رقابت با حماس چی اختلافات دار. این را که آدم مطالعه میکنه پای اسرائیل در اینجا وضاحت میبینه که از داعش بر ضد حماس چطور استفاده میشه و یکی دیگر را تکفیر میکنن. و حتی یعنی متاسفانه ما همتو که در زمان جهاد صلاح به دوش ما بود و شعار می دادیم که لا شرقیه و لا غربیه، ولی حمایت مالی و لوجستیکی و تمام سوق اداره متاسفانه جای دیگه صورت می گرفت. ما فکر میکنیم که برای آزادی افغانستان می جنگیم و افغانستان ما آزاد میکنیم، در حال که آژنده های دیگه در پشت ما بود. همونطور که از احساسات پاک ملت ما استفاده شد، اینمطور از تمام جریان های شورشی و جریان هایی که به نام حرکت های اسلامی و حرکت های مذهبی صورت میگیره، متاسفانه از خواسته ها و شعارهای از اینا تمام کشورها مخصوصا بزرگترین حامی ترور و تروریسم در جهان قطر است. پایگاه و مرکز تمام گروه های تروریستی هست و ای که قطر از این گروه ها چرا استفاده میکنه؟ همین سوریه، اگه جنگ سوریه رو دقیق مطالعه کنین و گروه هایی که در اونجا مسلح هستن از هر کشور نمایندگی میکنن، چرا نمایندگی میکنن؟ چرا حمایت میشن؟ یک بحث بسیار کلان است.
ناصری صاحب، زبا یو هیلو کم آصف صاحب که اجازه یو دا چه کتاسو دواره ملمانه کلا د سې یو نظریات ورکوي چې زمنګ لیدونکو او اوریدونکو خصوصا د سې درست مفهوم افاده نشي کړلې. زما پیشنهاد دا دی چې یو څه داغي توجیهات تاسو وړاندې کړئ. مثلا تاسو ویل چې استخباراتي ادارې دې کې ډیر لاس لري، ډیر هیوادونه دخیل دي، باید یو دلیل توجیه شي. ناصری صاحب یو بیل ګډیره خو ورکړه چې په خوانی مثال د جهاد دوران کې ځنې ډلو خ انګیزه د جنگ د پاره لرله، هم تمویل او وسلې او امکانات د بل زینه ورته راتلل، او هغه د دوی د انګیزه د بل څه مقصد د پاره به استفاده شو چې د جهاد په نتیجه کې افغانستان مثلا کورنۍ جګړې کې اخته شو، تنظیمونه جنگونه وکړل او شپږو میلیونه خلک دوزلی بیا مهاجرت ته مجبور شو، او هغه د دې سبب شو چې د طالبانو په څیر یو بل ډله د همدې مجاهدینو د مننا پیدا شي چې هم دوی سره جنگیدلی، هغه بیا دوی د منځوي سي او د دوی باندې حمله وکړي. دغه سبیلګي کور کوي زمونږ اوریدونکو ته ډیر خه معلومات جوړيږي. اجازه راکړئ چې یو مخکې د پښتنې نه یو څه معلومات د دې داعش د خراسان ډلې باره کې تاسو سره لاندې تبصری کې شریکم. وزین صاحب، پښتنه مې به تاسو ته راجی کیږي. د رویټرز خبری اژانس پرون یو اوږده مقاله یا تحقیقي راپور خپور کړی دی چې دغه داعش خراسان ډله څنګه د سي د فتن نړیوال قوت سره معرفي شوله. په دې معرفي کې ویلي چې د دوی مشر چې ثناء الله غفاري نومیږي، دا سره د دې چې په هوایي بمبارد کې څو کاله مخکې دا فکر وشو چې دا وژل شوی خو شدید زخمی شو، او بیا وې د فرار وکړو د ډیورن کرخې ته څیرمه په دغه غیر قانوني مناطقو کې چې دلته هیڅ حاکمیتونه نشته، دلته پناه واخسته پټ شو، او وروسته ډیر غټ قوت په دې وښودو چې کله امریکایي قواوې د افغانستان نه په 2021 کال کې وتلې، د په کابل هوایي ډګر کې یو ډیر خونړی برید وکړو چې دیارلس امریکایي کار پکې ووژل شو، او تراتیا سلو ډیر افغانان چې راټولو او د تخلیه پروسه کې وتل هغه هم ووژل شو، او ترڅنګ په سلګونو نور زخمیان شو. دویم بریدی چې وکړو چې مسولیت واخستو په 2022 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې په سفارت باندې وکړو چې دم ډیر نړیوال پام جلب کو، خبرونو سرټکی او د داعش خراسان ډله ډیره ماتره شوله. دا تر دې وروسته د روسیې په ضد باندې چې کم شوار هغه وخت کې اعلامیه ورکړې و، خپل ادعا یا د برید دلیل دا ویلی چې تاسو په سوریه کې او عراق کې تاسو د داعش د دولت جوړولو په ضد جنگیږئ، همکاري کوئ، نو موږ ځکه تاسو چارڅو ګالته دا ضرر رسوي، موږ به تاسو لپاره ضرر رسو. او د داعش عمومي چې دولت اسلامي دولت په نوم باندې په سوریه او عراق کې یادیږي، دوی د خپل یوه څانګه په افغانستان کې جوړه کړې یا مرکزی جنوبی اسیا لپاره چې د خراسان په نوم باندې یادی یا ولایت خراسان ده. د دوی دا مې معلومات ته ځکه ویل چې ځنې اوریدونکو کې وروسته وصل شي په دې پوه شي چې موږ په چی غږیږو، خطرې ولې متوجه دي، او څوک د چا په ضد باندې دي. وزین صاحب، پوښتنه مې تاسو نه دا کوله چې که چیرته دغومره خطرونو سره مواجه او د موقعیت هم افغانستان ښودل کیږي، طالبان خیر ولی په دومره قوت سره چې ټول افغانستان اختیار کړي د سې ادا کوي چې اسن دلته د شوزور نه لري او د ایش مونږ ډیر سپل دی وختنه، نو خیر څنګه کولای شي چې دغه زینه د طالبانو په حاکمیت کې چې وسالت نه امریکایان شته، نه ناتو شته، نه خارجیان شته، یوازې د طالبانو حکومت دی، د دوی په حکومت کې او د چتر لاندې دومره د لویو بریدونو تنظیمو کې امکانات برابر کی یا مکالمه وکړي؟
پره اول احنه سب ده خبر خوز ده ثابت نده چه ده مستوب چه کم مستوب ده چه کم آغا شو برید ده ده افغانستان ده سر شغی
خواه او بخده دی با یو تکه ذکر کم چه تاسو تا نورم جواب درست راشی ده ای ذکر کرده چه روسانو کلا یو کس چه اوکراین طرف تا تختیدو ده آغا سر ده تاجکستان پاسپورتو او وی ویلی چه ده پا افغانستان که وو او ده آغا زین راغله پا دی نمبانی خودلی چه احتمالاً پدی وجبانی د افغانستان سره رابط ورکړه مهرباني
دا 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 اوس دا 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 خبره میځان آشنا سره دا خبره وسان کړي خدای زړه دې خبره صحیح دا خبره درست دی کنه یعنی موږ دا دې لپاره چې د افغانستان دا خبره دا 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 اتهام افغانستان باندې واردېږي او دا ستر اتهام دی چې دا مملکت د افغانستان د ستر شوی او دا خلک د افغانستان نه شوی دا ستر حمله ده او دا ډېر خطرناک دغه زمينه ده د افغانستان ضد یعنی باندې دا چې ګوسان ته تاسو ته انده کړی شي د بل کوم دا وایي دا څنګه د حق حاصل دي چې موږ افغانستان باندې حمله وو حمله وکړو د تمو په دې په پلمه چې موږ دایز دکو چې دایز د ټولو لپاره دی چې ټولو لپاره دی افغانستان باندې حمله وکړي د قلم اوایي حمله دا دا خو دا اوس پرې څنګه چې دی د یولسم د سپتمبر هغه تثبیت نشو اخر پرې چې دا افغانستان ته دی چې افغانان ته دی چې نه مو خو دا په قیمت افغانان سره ګره په شل کلمو چې افغانستان یې حال شو افغانستان باندې خلک وژل شو دا ټول افغانستان اوس پرې اخر پرې هم دا ثابت نشو کنه چې دا خبره څنګه وځي افغانستان ته دی چې څنګه داخل نه دی ټول افغانان یو افغان کوم ځان کې چې هغه هغه نومونه اعلان شوی ته دی یو افغان نه و یو افغان دی افغان څه کوي نو دا عین قضیه ده چې اوس دا خبره کې ته دی پاکستاني او د پاکستان یو کړي یو په پاکستان راغلي بلجه نه دی راغلي ته د افغانستان هر څه چې کېږي هغه په ځای پاکستان کې باید وته هم شي نو دا 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 ان دا شی نه چې به هم هغه یعنی هغه کرا هغه نه دی یعنی هغه دې پر دا دې پر په پاکستان چې دا خبره صحیح ده چې صحیح نه ده دا د اتهام چې هغه افغانستان کې البته زه دې خبره نه ده د افغانستان کې یعنی دا تشریکی د دې دا دایښ باندې دا یعنی مختلف ځان دي چې د اشتهار ته دوی پر مختلف هوادونو کې مخکې کې مثلا د موږ څخه څو خلک چې ترسانو نه کړي دا افغانستان د څنګه د څه ته څنګه داخل تاسو د استخباراتي شبکې د څنګه د ټول څه د کشف کې مثلا حالت دې دغه عملیات سره کړه نو دا عملیات خو څه کې تر سره شي عملیات د څه کې انجام شو نو دا سوال دا چې دا انځر د روسیا ته یو پرمختللې هوا د قدیم استخبارات لري چې هوا څنګه چې ټول دا کنټرول دی وساتي افغانستان هم د جنګل هوا چې د دې په څیر د خپل هوا په جنګونو کې ښکیل دي دغه یو مسلیت روسان هم کړی دی کنه چې وای افغانستان حالتره په خپل حالت دی خو څه حالت چې افغانستان کې رامنځته شوی دی یو مسلیت خو روسان هم بالکل راځي کیږي چې دوی په دې مسله کې دی خلق دیموکراتیک ګوند افغانستان کې او د روسان ته ټول څه تخیل وو نو اذن دا نه شي دا کې دی چې افغانستان کې دا مدعش افغانستان کې عملیات کوي دا افغانستان کې دا چې طالبان وایي چې پایز د کوم شي افغانستان کې دا صحیح خبره نه ده د دې دلیل نه عمل کوي چې قندهار کې دوی په مخ کې د استغفار دی یعنی خطرناک عملیات په سره شوی دایې چې مسلیت دا یو وخت بل خبره دا ده چې دا یو سوال چې تل مخمخ یم دا تحلیلګران دا خبره کوي یو سوال ده آیا چې دغه شیان چې نشوي دي یو څو په متکلمت کې راځي چې دایې خراسان د دې مسلیت غاړه واخیسته دا اوس یې ثابت نه شوی دا واقعا دغه خبره چې نیک راځي دا دایې خراسان ده کنه دا یا کوم بل جهاد چې په راتلونکي کې نه دی دایې دا او دغه بیانونه خطرایي او جاینه او هغه د ټول عملیات کنټرولي او دغه ادارکي او دغه نو ما خلی نو اته خبره ده چې دغه کار مجهول دي جناب آشنا سره چې څنګه مجهول دي دغه سوالونه دي چې هغه جواب غواړي دغه لپاره یعنی واضح جواب نشته او دا سوال دا ثابت دی او واقعا دغه د نړۍ خراسان واقعا دغه واقعا د دایښت څخه دا بیان چې کنيټ کړي د مستر راځي دا واقعا دي دوی او بل سوال دا ده چې په دې ټول هغه سره څوک چې انټرنیټ کې راځي مثلا سټ لګي فیسبوک کې دغه خطوې ترسکيږي هغه ځای چې کوم ځای نه دخترېږي او کوم هیواد نه او کوم آدرس نه دا سوال ده چې دا
هغه خو ډیر وخت سعید نظامی چارواکی یا متخصصین هغه داسې توجیه کوي چې انټرنیټ په ټول جهان کې اوس مفت شته، خلک ورته لاسرسی لري، ټیکنالوژي ډیره شته ده، او خصوصا د شل کال امریکایي او ناټو حضور کې په افغانستان کې ډیره ټیکنالوژي پاتې وه، ډیرې وسلې پاتې وې، او په خپله دغه کس چې د داعش خراسان مشر ګڼل کېږي دا ثناءالله غفاري چې ځینې طالب چارواکو د رویټرز آژانس ته ویلي چې دا تاجک په قوم تاجک افغان دی، او دلته په 2014 نه وروسته چې دا ډلم جوړه کړه د افغانستان په پوز کې کار کوو، به وروسته یې دغه فکر پیدا شو چې دغه خپل اهداف او تپاره د سوریې د داعش ډلې لپاره په یو بنیادګرا طریقې باندې خپل بومي اسلام مطرح کوي، هغه بنسټیز ټکی یادی، او دوی ودرېدل، انتقام جویانه چلندونه وکړل، اوس دونه قوت پیدا کړی دی یا ملاتړي چې کولی شي په ایران کرمان کې هم حمله وکړله، همدغسې په روسیا کې، همدسې په نورو ځایونو کې. دغسې یو وضاحت ورکول کېږي په دې باره کې، اما ستاسو خبره سمه ده چې ډېر شیونه اوس مونږ نه هیله کوم پوښتنه
سوال دا ده چې د دې مسلې کې ډېر سوالات دي، کنه چې دا نړیوال قدرتونه ولې دا 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 حالت د ساتي، ولې په داخله ته دی دی ساتي، او د تحرک په حرکت کې ډېر برابر یو ځای ټول ځای ته په تل کې یا استر کې پټي ورنه پټي ورنه دا اوس د دې نه چې افغانان باید د دې باندې ځان پوه کړي، په دې شرایط کې هم طالبان حکومت او نور سیاسي مشران رهبران اڅوک خدمات په افغانستان کې دا دا د دې زمينه نه چې یو ځل بیا افغانستان دا یو ځل بیا دی یو نیابتي جنگ د څه قرباني شي چې دا مونږ هر څه لا سمر کو، او د افغانستان بیچاره ولس مظلوم ولس د پلچوي ولس څنګه ته ولس یو ځل بیا دی یو د څه خط تر خپل بین المللي او منځمای د دې قرباني شي چې بیا دا څنګه نه کیږي افغانستان ټول خاور لږ کنټرول کې هغه کې د قوا د داخلي او جنګونو او د دې ګروپونو د بیا د یادولو او د پوهې کارولو زمینه ختم شي په افغانستان کې، حتی خلک نه ختم شي په تنظیم د زمینه، نو اوس موږ ته باید ځان خطر نه پدې چې د خطر ځان د افغانانو لپاره یا یا ما څه نه څنګه درې احتمالات یو او تابل پرشنا سره ارزار دغه ده احتمال د ګورم چې دا 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 یو نو زمینه ساتي نه چې دا ډېر خطرناک قوي خطر د افغانستان کې، او دغه د دې پر ځپل پر هغه په خاطر چې د دې پر ټول نه استخباراتي او ځاني
تشکر آقای وزین. جناب آقای ناصری، هرچند اگر برگردیم به واکنش حکومت طالبان، تا کنون واکنش نشان ندادن، و اونا ما پیش ازی بار بار گفته بودن که داعش تهدید بزرگی بر افغانستان نیست. در حال حاضر واقعا چقدر در عمق طالبان از این مثلا نگران هستند و یا هم نگران نیستند، و به نظر شما در رابطه با نگرانی های جامعه جهانی در رابطه با داعش چی گزینه دارد طالبان؟
خب طالبان بعد از اینکه به قدرت رسیدن و معامله با امریکا انجام دادن و به اساس امو توافقنامه قدرت گرفتن، پیش بسیاری از گروه هایی که مماثل طالبان هستن فکرشان بود و اونا امو چیز را که رهبرشان رو زیلان کرد که ما شریعت تطبیق میکنیم، در کل دنیا تطبیق میکنیم و ما از تطبیق شریعت حراس نداریم، میتونیم بجنگیم با غرب، بسیار دیگه هم بجنگیم، اینا امو فرق قرائت طالب با داعش چیزی نیست، ولی از نظر جلب و جذب و از نظر پیام و شعار و به حساب امو آرمان، تا طالب ها بعد از به قدرت رسیدن معامله‌ای که کردن و دفتر سیاسی قطرشان تا به امروز و کمک هایی را که از امریکا میگیرن، پیش هم از این گروه مانند داعش و دیگرها همو کردیت خود از دست دادن و داعش برای سربازگیری در افغانستان مستعدتر است از طالب ها کده در امو رساندن پیام خود، رساندن شعار خود، رساندن امو آرمان های خود جلب و جذبش بیشتر است و بنابراین یک خطر تهدید کلان است برای طالب ها و بیشترین فعالیت در مناطق مختلف افغانستان در کوهستان های افغانستان دارند. بیشتر جناب وزین صاحب گفتن که اینا اراضی ندارن، القاعده هم کدام اراضی نداشت، ولی یکی از فعالترین گروه های تروریستی در سطح جهان بود و هست و در افریقا و بسیاری جایا گروه های وابسته به القاعده بود. امی داعش خودش زاده الزرقاوی بود و تفکرات از او ایجاد شد و بالاخره به داعش تبدیل شد. تاریخچه داعش اگر مطالعه میکنین در عراق و سوریه میبینین که اینا از متن و بطن القاعده ایجاد شده. بنان ارتباطات ناگسستنی ناوجود داره، ای که اراضی نداشته باشن یا داشته باشن ولایت و خاک داشته باشن. این گروه ها بسیار تعدیدآمیز است. امروز چانس امو فعالیت های بیشتر رهبری تمام گروه های تروریستی را داعش به دست گرفتن، خصوصا داعش خراسان که بیشترین افرادش از پاکستان، از افغانستان، از آسیای میانه هست، از این مناطق هستن و با تمام مردم آشنایی دارن. از اراضی امروز در بیشترین طرفدارای طالب داعش در مناطق مشرقی افغانستان، سلفی های افغانستان، در بدخشان، در ولایت شمالی افغانستان، اینا واقعا بسیار کار کردن و یک خطر بالقوه هستن هم برای طالب ها و هم برای کشورهایی که میتونن دولت های از اونا را اینا به تهدید بکشانن. و امروز متاسفانه یک تهدید کلان است. انکار کردن از حضور و قوت داعش در افغانستان و پایگاه کلانشان به نفع مردم افغانستان است. ای که مردم مظلوم افغانستان مورد تجاوز و مورد اشغال دوباره کشورها قرار بگیره، عامل از این طالب می باشه، عامل از این پالیسی طالب است، عامل از این سیاست طالب است، عامل از این امی بیانیه اخیر رهبر طالب ها است که هیچ کس قبول ندارم. امروز شما شاهد هستین که هفته گذشته در مقابل یک از رهبران کلان جهاد افغانستان با بی‌حرمتی در ماه مبارک رمضان از دفتر خانه‌اش کشیدنش، ولی امروز گزارش های بین‌المللی میرسانه که امی وزیر عدلیه طالب ها خودش غاصب زمین است، زمین کوچی ها را غصب کرده. بنابراین طالب ها با سرتنبگی، با قرائت تند مذهبی، با حمایت از ده ها گروه تروریستی در افغانستان باعث مداخله کشورها میشه، باعث به حساب رقابت گروه های تروریستی در افغانستان میشه. افغانستان بس مرکز صدور تروریسم و پرورش تروریسم مبدل ساختن و ای که اگر فردا افغانستان مورد اشغال و تجاوز 2001 جهان قرار بگیره یا با یک سوریه مبدل شود که روسا هم به بهانه جنگ با داعش و امریکا هم به بهانه جنگ با داعش مثل که سناتورشان خواهش کرد و پاکستان که عملا داخل اقدامات نظامی و عملات بر افغانستان است، اگر این کشورها واقعا افغانستان حمله کنند و تجاوز کنند و باز امیرالمومنین با دار و دستش از افغانستان فرار کنند مانند 2001 باره، بازی ملت افغانستان که به خاک خون میکشن. همین سیاست ها و پالیسی های رهبران ما در 40 سال گذشته بوده که افغانستان به حساب دستخوش مداخلات بوده، چی رهبران ماجراجوی چپ بودن، چی رهبران جهاد بود که باعث ایجاد طالب شدن و چی رهبران طالب بود که باعث اشغال افغانستان شد و یک بار دیگه افغانستان بر سال 2001 مبدل ساختن. متاسفانه.
تشکر آقای ناصری.
من نه دستاسو خبری به تایید استاسی او دو وزین سه برداشت داده چه داعش خراسان دل افغانستان ته خطر ده، دا چې هر زینه تمویلی غیر طریقه دا غو بیل مسله د څنګه ثابت شي، اما یو خطر په توګه دا منل شوی دا. او تاسو دام یادوي چې د طالبانو حکومت چې اوس افغانستان ورسره د ځینی مسولیتونه لري چې د دې جغرافي د تمامیت ارزی د پاره او د ثبات ساتلو د پاره د ستر هولاري جوړی کی چې د بلې حملې د بیرون نه د بلې حملې سبب نشي بلکې مخنیوي وکي. وزین سے پختنه مې دا کوله چې اوس خو روسانم په اصطلاح علنن د داعش خراسان سره مواجه شلو او هغه تر ډیره پورې دا فکر د اقل رسمي دا ویلي چې د خلک چې د اوکراین ته تښتیدل نو د اوکراین هم پکې دخیل یاد کړی دی، مګر کچیرته دا داسې وګڼل شي چې د خراسان ډلې په افغانستان کې او په دغه پاکستان کې او په دې ساحو کې اوسیږي، دا څومره احتمال شته دی چې روسان نظامی اقدام وکړي د افغانستان په یا په سیمه کې دلته، او یا متحده ایالات چې کوم دا اوس خبرداری ورکوي او اندېښنه لري دوی واقعا دا حمله وکړي، او احتمالا عواقب څه ډول حمله یا اقدام به وي او عواقب به څه ډول وي او مسؤلیت یې چا ته ډېر راجی کېږي د داسې حالت؟
او نتیجه داعش او اوکراین مشکلات تر ورته وي او څه دي د امریکا د دې د اوکراین تلوي د حمایت کې نو دا یو خبره ده چې تر نو جو دا خبره نور په ټول پرنګ کې دا د دې څخه پدې اما چې خبره ده افغانستان هغه چې روسان ترڅو چې دا پلمه برابر شي روسان کله چې د بمبار ټول د روسي د ځان کله چې ځان دا وخت پلمه یې اندغه او الفن په هانه او زه یې څنګه نو دلته ما فن شاته دې ته تخته ما نشته او په ټول د دې چې تاسو نه دې مخ ته راغلم چې تاسو هغه راغلم چې کنه په خوا کې مونږ نه غواړو چې افغانستان هغه کار استعمال د افغانستان زمون څه دو کارول چې او کوم دې نه دې ته وایو نو مخکې زموږ دې استعمال ته څنګه نه پایوي آی نو په کاره د دې لپاره هوایي هم چې دا د ټول ممکن دي یعنی دا استعمال دې دې په دې ځام مو کوي او بیا د دې ته مینه برابر چې مثلا دا د نور او دغه سره د دې ته څه 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 افغانان امن پښتا دا خو خلک دې کم دي یعنی چې کوم استفاده شوی یو کار مو چې دا افغانان نه دي دا بل ځان افغانستان ته پیل شي دا د بالکل امکان نه دي ا ما د امریکا په څیر نو وایم چې امریکا ټول پر یو ان ولري یعنی دا ټول منطقه کې سیمه کې پاکستان سره په همغږي سره نو هغه یو احتمال شته او دا احتمال شته چې دا خبره ورو ورو د تفکر شي او هغه ترمنځ یو بل احتمال هم شته چې هغه د دې کاري ماته چې هغه یو نوې هغه د دې هغه د دې تاسو هم ځانه ترمنځ چې دوی د ځای د خپل لپاره افغانستان باندې یو نوې حاول را مې کول چې په دې سره هم د دې څخه دا ماته دې په کار دې چې یو دومره نسی هغه نشته د دې کې کله داخله دې کینګ فان در په دې کې نه دی چې نه وایي چې افغانستان د دې د امر کوي حالات بدل شي او کنټرول نه وي حالات موږ د افغانستان د چین لپاره دا خطر راځي نه شي نو دا څه ماته په خلاصه کې ښکار کې پروسان کېږي چې دا خبره ثابت کړي چې دا خبره ثابت کړي چې د افغانستان خاورو کارون شوی دا احتمال شته چې افغانستان د دې د دې دا مخکې ته دا ممکن ده لیکن بہت پروگرام حاول رہا مجھے کون مجھے پڑا کیا پڑا کیا پڑھتے ہم اگر آل تک ہمارا امین غیر مستقر حالت رہتی تھی کہ منگنیا کیا کہ چہرہ بھی نقصان ہو گیا نور ہے بل مشکل آل کا برآمد کی گی اور دیکھو اگر کس طرح بھی مشکل رہتی تھی گی نو بولے پلروم احتمال بہت ہے کہ سول ہی واپس نہ دیتے پڑا کہ حالات کنٹرول کا ہونا مجھے ترا یو بل سره یو څه هم راځي او څه د جوړه ته ورسې چې تر څو چې حالات ډیر خراب نه شي دا سیمه کې او ټول نو متضرر کسان هیوادونه چې د افغانستان حالات خراب شي هغه د چین هغه د منځنۍ اسیا او څه دی هغه څه ساينس او مستقیما د نشته
وزین صاحب صحیح وزین صاحب نیمه دقه نور وخت لرم در سره غواړم چې یو مختصر نظرم بل وخت مخکې چې پروګرام نه خدای په معنی وکړو
با اجازه شما کې 5 دقه وخت داریم
نه ما وزین صاحب سره مختصر نظر
خوبه باز میریم سراغ آقای ناصری با آقای ناصری برنامه را ختم میکنیم
وزین صاحب ما غوښتل دا راته وزید د معلومات را کې چې کچیرته د طالبانو حاکمیت اوس مواجی د دې سره چې د افغانستان ټول امور د پاره باید مسولیت واخلي، د دغه سي احتمالي حمله د مخنیوي د پاره څه وکی؟ لاند کوم سه مختصر یو خ نظر ورک.
جو قانون دولت او حکومت رامنځته کی اساسي قانون چې د واکداد دي چې مشر سره د واخلو سره مخابره یوازې د واکمن قوی مسؤلیت لرون کې او د خلکو د خوښې حکومت په تدلولو کې دا ممکن دی. دا دغه څه چې په واځي طالبان په خپله دوره غونډې سره یو د حکومت کې او دا د مشرانو مشکله حالت مرکزی دولت حکومت خواندان مقابلہ
مانن ډیره زیاته مننه
ډاکټر. فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مونده. جناب آقای ناصری با شما برنامه را ختم میکنیم. با آنچه گفته آمد، آنچه شما فرمودین در رابطه با اینکه خب همه اگر بپذیریم سناریو را که داعش های خود دارن و عناصر از داعش در اختیار خود دارن و در حال حاضر هم احتمال از اینکه افغانستان به یک بستر جنگ های نیابتی دوباره تبدیل شود هم وجود داره، با نظر داشته هم همچی گفته آمد، بالاخره شما چه فکر میکنین؟ آیا دوباره زمینی چنین جنگ های در داخل افغانستان هست و جهان بالاخره چی تصمیم خواهد بگیره در رابطه با این تهدیدی که همه از اون نگرانی دارن، تهدید داعش؟
متاسفانه رشد گروه های تروریستی در منطقه که در بستر تعاملات و به حساب مو بافت اجتماعی اقتصادی و ذهنی و فکری ایجاد شده، عوامل درونی هم داره که مشکلات بسیار کلان اقتصادی هست، فرهنگی هست و اجتماعی و سیاسی در سطح کشورهای ما و شما هست. در پالیش اهداف و استراتژی‌های کلان منطقوی کشورها و رقابت‌هایشان است که یه عوامل دست به هم داده که ما شاهد صدور تروریسم و رشد تروریسم در منطقه باشیم. به این آسانی هم نیست که گروه ها در افغانستان و منطقه ختم شوند، پایان پیدا کنند. متاسفانه تمام کشورهای ما و شما قربانی جنگ های رقابتی و نیابتی و سیاست های کلان منطقه هست. این موقعیت سوق الجیشی افغانستان، آسیای میانه و پاکستان و ایران، اینا باعث از این شده که ما متاسفانه قربانی باشیم. به این آسانی و زودی ما از شر ترور و تروریسم خاتمه پیدا نمی کنیم. طالب ها خود یک گروه تروریستی هستن، یک گروه هستن که با وحشت و خشونت و کشتار و جنایت بدون به قدرت رسیدن و امروز هم فاقد دولت و حکومت و حاکمیت است و از طالب تقاضا کردن، التماس کردن، عذر کردن و از اونا خواهش کردن که شما حکومت ملی را ایجاد کنین، پابند به قانون شوین و افغانستان از شر تروریسم نجات بدین. به نظر من این اصلا به حساب هم یک مطلع افغانیست که میگن کوبیدن در حاب است. ما اصلا نباید تقاضا کنیم. ما فعلا در کوتاه مدت ما کدام راهی برای نجات افغانستان و مردم و کشورهای اسلامی از شر تروریسم نمیبینیم. ما قربانی هستیم و بیشتر از این هم متاسفانه شاهد عملات و جنایت از اینا و مداخلات کشورها به بهانه جنگ با تروریسم در منطقه خواهیم بود.
بی‌نهایت تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای وزین و آقای ناصری جان، سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما قسمت کردن.
دوارو ملمانونا مننه کو چه حضورم پیدا کز منگ او دون وقت منگ سروی داوریدون کو داو سیلینم دیره دیره مننه کو.
با هم با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم. مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم شما میکنم. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان با نشر گزارش گفته است که 52.32% افراد نیازمند به کمک‌های بشری را در افغانستان کودکان تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش یونیسف که ناوقت سه‌شنبه 26 مارچ نشر شد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت غذایی در افغانستان بین ماه نوامبر سال 2023 تا ماه مارچ 2024 بدتر شده است و احتمال دارد که حدود 16 میلیون نفر در این کشور با عدم مسئولیت غذایی مواجه باشند. به گفته یونیسف، از میان تمام افرادی که با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند، 3.6 میلیون نفر در وضعیت اضطراری و حدود 12.3 میلیون دیگر در حالت بحرانی قرار دارند. به گفته این گزارش، احتمال دارد که رویدادهای طبیعی شدید و غیر قابل پیشبینی مانند سیل‌های تابستانی در سال 2024 و پس از آن به دلیل تأثیرات تغییرات اقلیمی، افزایش یابد و ضربه شدید بر زیربناها و سکتور زراعت وارد کند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 15 میلیون یورو معادل 16.4 میلیون دلار آمریکایی برای تداوم فعالیت‌های امدادرسانی این اداره خبر داده است. برنامه جهانی غذا با نشر اعلامیه گفته است که این کمک‌ها که از طریق وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در اختیار این اداره قرار گرفته، برای فعالیت‌هایی که تاب‌آوری جامعه آسیب پذیر را تقویت می‌کند و برای برنامه تغذیه در مکاتب ابتدایی هزینه خواهد شد. برنامه جهانی غذا گفته است که آلمان در 3 سال گذشته از جمله 5 کمک کننده برتر در افغانستان بوده است. طوری که سال 2021 تا پایان سال 2023 بیش از 419 میلیون دلار برای این اداره فراهم کرده است. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو خواستار تحقیق مستقل درباره تخلفات و سوء استفاده های سیستماتیک که در حاکمیت طالبان جریان دارد شده است. سرای عزیزی، یکی از اعضای نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، سه‌شنبه 26 مارچ گفت که 3 سال گذشته مردم افغانستان همچنان از تخلفات و سوء استفاده های سیستماتیک حکومت طالبان رنج میبرند. او در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که با فرارسیدن فصل بهار و سال تعلیمی جدید، دختران افغان نمیتوانند به مکتب بروند. با گفته عزیزی، یک انگیزه متحد برای تغییر وجود دارد و تاریخ بیاد داشته باشد که شورای حقوق بشر ملل متحد اقدام قاطع، شرافتمندانه و دلسوزانه خود را برای بازگرداندن حیثیت و کرامت هر یک از شهروندان افغانستان پیریزی میکند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اسماعیل هونیه، رهبر گروه حماس، روز سه‌شنبه 26 مارچ هنگام سفرش به تهران، پایتخت ایران، گفت که اسرائیل انزوای سیاسی بی‌سابقه را تجربه می‌کند. این اظهارات رهبر گروه حماس یک روز پس از آن بیان شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنهاد قطعنامه خواهان آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. هونیه همچنان گفت که اسرائیل حمایت سیاسی خود را حتی در شورای امنیت از دست می‌دهد و ایالات متحده قادر نیست خواستهای خود را بر جامعه بین‌المللی تحمیل کند. جنبش حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود، امروز چهارشنبه حملات راکتی را در واکنش به حمله اسرائیل در جنوب لبنان در شمال اسرائیل انجام داد که در نتیجه آن یک غیر نظامی کشته شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
گروه حزب الله متحد گروه شبه نظامی فلسطینی حماس از زمان درگیری میان اسرائیل و حماس همواره با اردوی اسرائیل در رویارویی بوده است. عملی نجات گفته است که تیمای اسرائیلی در ساختمانی که در شهر مرزی کریات شمونا مورد اصابت قرار گرفته بود، جسد یک جوان را پیدا کردند. این در حال است که عملی اضطراری گروه جمعه اسلامی که یک گروه شبه نظامی لبنانی نزدیک به حماس است، ادعا کرده است که شمار زیادی از مردم در حمله شبانه اسرائیل در حابریه کشته شده اند.
در ادامه خبرها، هند امروز چهارشنبه یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا را پس از آن احضار کرد که واشنگتن گفته است زندانی شدن یک رهبر ارشد مخالف این کشور را از نزدیک دنبال می کند. وزارت خارجه آمریکا از هند خواسته بود تا یک روند قانونی عادلانه، شفاف و به موقع را برای آوردن کجریوال، رهبر حزب عام آدمی که هفته گذشته در ارتباط با یک قضیه رشوه ستانی بازداشت شده بود، تضمین کند. وزارت خارجه هند در بیانیه با ابراز اعتراض شدید بیان داشته است که در دیپلماسی انتظار می رود که دولت ها به حاکمیت و امور داخلی دیگران احترام بگذارند. تا حال از سوی سفارت امریکا در هند جزئیات در مورد ارائه نشده است. و نهادهای اقتصادی معتبر امروز چهارشنبه گفتند که انتظار می رود اقتصاد آلمان در سال جاری به سختی رشد کند، زیرا تقاضاها در داخل و خارج از کشور برای بهبود این اوضاع کند شده است. این نهادها در بیانیه مشترک گفتند که بزرگترین اقتصاد اروپا در سال 2024 فقط 0.1% رشد خواهد کرد، که یک کاهش جدی در برابر پیشبینی قبلی 1.3% می باشد. اقتصاد آلمان در سال گذشته 0.3% به دلیل تورم، نرخ بالا و صادرات اندک صدمه دید و این کشور تلاش دارد تا اوضاع اقتصادی را در آنجا بهبود بخشد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد.
دنن خبرونه او دنن سپینی خبری را کرا سپرونم پام دی سرمنگا پای تر سودر نولیدون کو او وریدون کو ستاسه دا وسیلی نم ډیره مننه چې موږ سره په باکس ګډون کو نظریات هم په ټولنیزو شبکو موږ سره شریک کړل او د دوړ ملمنو نه چې اوس موږ نه تلی دی خو بیا هم ته د زړه کوم مننه کو چې په باکس کې موږ سره.
بله، برنامه رو کرا سپینی خبری در همینجا به پایان رسید. ما نشرات پښتو و دلی رادیو آشنا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما آقای سمیع الله جلال زی را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.